السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د خبرونې تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د مخکخو خزو پروګرام او ری قربانی ملالی بشیر د خو په پیل کې د دې ساعت خبر نه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستۍ میاشتو کې افغانستان ته 229 متریک ټنه طبي توکي لیږدولې دي. پاکستان کې د تحریک لبای ګوند مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه وکړه او په سکاتلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ دوام کوي. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 نیټې راهیسې 229 متریک ټنه طبي توکي افغانستان ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 12 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلې دي. د دغه سازمان په وینا افغانستان ته وارد شوي روغتیايي توکي کولای شي د 2 میلیونه ولکو خلکو عاجلې روغتیايي اړتیاوې پوره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په راتلونکو اونیو کې به افغانستان تا نور روغتیايي توکي هم واستوي. د جرمني پر یو لوی لار لاس افغان پناه غوښتونکو په یو لارې کې وموندل شول. ډي پي اي خبري اجانس د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دغه پناه غوښتونکو د المان په زاکسن انهالت یالات کې د وی لارې په شا کې موندل شوې دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکو چې د رومانیا د پولیسو ته زنګ وهلې او ویلي دي چې د لارې لشای غګونه اوریدلې دي. په لارې کې د 1440 کلونو ترمنځ لاس افغان کډوال سپارو چې د دوی په خبره د وقاچاقبر په مرسته ځای پر ځای شوی و. دغه پناه غوښتونکو ویلي چې دوی د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې جرمني ته رسیدلی دي. د پولیسو په خبره دا په روان کال کې 25 ځل دی چې په لویو لارو کې له لاریو نه پناه غوښتونکي موندل کیږي. د چین د بهرنی چارو وزیر له افغانستانه د 40 ټنو زلغوزیو ور رسیدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکاري لویا نخه بللې ده. وانګ یی نن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د زلغوزو د کارګو د چین پودونګ هوایی ډګر ته ور رسیدلې ده. وانګ یی ویلی د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیدي او عاید د افغان بزګرانو جیبونه ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامیار الوتکه کې د زلغوزی چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې 2 کاله وړاندې خصوصي سکتورونو دې برخه کې 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت تړون لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان مناشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند لسورزنی لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتې برخوالو له پاکستان نه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رزوی د خوشي کولو غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. منیب الرحمن وویل چې د دې موافقې مثبت نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ولسته روښانه شي. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جینسا کې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علایم لري. جینسا کې ویلي چې له تېرې سه شنبې له ولسمشر جو بایدن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تېرې 4 شنبې ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یوه غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی و. په سکاتلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ دوام کوي. د ګلاسکو په ښار کې د دې کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کوي. د سی او پی په نوم دغه کانفرنس ته به جانسن خبرداری ورکړي چې د نړۍ د تودوخې د کمولو لپاره وخت مخ په خلاصېدو دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي انساني او صنعتي فعالیتونو د ځمکې کوره توده کړې او باید مخنیوي ته یې ژر تر ژره لاس په کار شي. د دې کانفرنس او په ټوله کې د چاپیریال ساتنې د فعالانو هڅه دا ده چې د ځمکې تودوخه د سانتیګراد له 1.5 درجې ټیټه وساتي چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو مخنیوي وکړای شي. او وروسته له هغه چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلی ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي، پرون وویل زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات او دغه راس په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې ده.
مخکخی خزی
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې شدي د خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذي او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. اوریدونکو تر دې مخکې چې خپل لومړی ملمنی اغلی آریان یون تورسم، تاسو کولای شئ چې موږ ته د خپل ملمنو سره د پښتنو او نظرونو شریکولو په خاطر ټلیفونونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره دا دي 00202211205001، او زموږ د واتس اپ شمیره هم دا ده 00202211205001. موږ ته زنګ ووهی او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. اوس هم روشان صاحب ما ته وایي چې اغلی آریان یون له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده چې د دوی پر لور ورځو. یون صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه هم. سلامونه خپل اوریدونکو ته، ستاسو ته، تاسو تخنیکی همکاران ته ټول وړاندې کوم. مننه.
له تاسو هم مننه کوو. که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوي یاست، د خلکو استازي واست هلته، اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، تاسو څه ډول د هغو خلکو چې د ولس استازي وو او د هغوی ژغې وړاوه او چتاوای د هغوی د ژوند ستونزې حل کولې، د هغوی راتلونکي څه ډول ویني تاسو؟
دا غوړز نه چې من مبارزې دګر تر اوتیو، نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنه په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر دې حد پورې خپل ولس سره پاتې شو یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ولس زمونږ په ولس ته او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډیر نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي او به ته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لرې کولای نشو. نو اوس ستوند او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پرو رو به مشکلات حل شي او به ته افغانستان نورمال حالت راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستوند ډېری لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاری شته، ام دا اوس او ځوانان زمونږ بیکار دي، اقتصادي مشکلات شته، ځینې ځای کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره دا غي موږ باید نا امید نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او دغه ستونزو د حل لپاره به په ګډه سره کار کوو.
بله، مننه. تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیستا او خلک باید مایوس نه سي، په داسې حال کې چې اوس خلک نسي کولای چې نور په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي چې د دوی د لپاره کار وکړي، او خلک به د داسې ژوند کوي چې هیڅ استازي به نور نه لري او پر دوی باندې به حکومت کیږي چې هغه به طالبان وي. دا د خلکو د لپاره څنګه، یعنی څنګه دی باید خپل هله منی د لاس ورنکی، په داسې حال کې څنګه مایوس نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاس وتلې دی ولسواکي نور نسته جمهوریت نسته.
زه همدا خبره کوم چې یو ظلمخ کې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغله او د دې واکمنی و نو ډېر ستونزې پیدا شلې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بل اخر حکومت راو پرزیدو او ختم شو. نو کچیر دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، کچیر تیر تجربه دوی بیا تکراری په افغانستان کې او دغه سه موضوعات ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نکي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونیلی شي، دولس زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه ځکه وایم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې که چیرې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېنیدي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره او بالاخره د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدواره یم چې دوی باید د تیر تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک ووي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضی دی او زما ولس د خګنې د پاره دی، ان شاء الله د دې ترڅنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم تر څو هغه به ته لاس تر وړي. او کچیر دا لاس تم رانه غي، نو زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نشي او به ته بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو کوم ډیر خوشبین او تر ډیر حدا پورې د دوی سره په تماس کې شو او د غستونز سره شریک کو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو زه کوم امیدوار یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
بله اغلی آریان یون، تاسو لمر سره پر لیکه اوسی زموږ د دیخ پرونی دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د ټلیفون لالارې وصل سوی ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعال ده. اغلی موسکا دیخ پرونی ته شرغ لاست.
سلامات سلیره مننه.
اغلی موسکا، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې تاسو په افغانستان کې یو ډېر نامتو او تکړه خبریاله واست او په دې برخه کې مو ډېر لاسته راوړنې درلودلې دي، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لرئ؟ واقعا
چې ماته ډېره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زلرم کنه. ما ډیر زحمت وکړه، اتلس کاله مې درس ویلې، ځان مې پټولنه کې لکه مطرح کار مې وکړه، رسنیز ډګر کې مې اته کاله کار وکړه، اته کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړ شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه درکړل شوی، له مونږ اخیستل شوی دی. په دغه یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ما ته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت ښکلی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغه سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغه شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زمخ یم او زه احساسوم.
بله موسکا جانی، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته یو څه خبرې وکړئ چې په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساينس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانه خستل سي، تاسو په نظر دغه څومره لوی غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډیره لویه غمیزه ده. کله چې نوې نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا خاطر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام لبې خنډنګيږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کال بعد، هر 15 کال بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاس ته راوړي دا باید لبې ښه ونړیږي او لسره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساينس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولای شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده. اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي. ګورې ښه، دوی که غواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو، په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دا حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوئ؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې درس ته پرېښودل شي، مېرمنې باید تعلیم وکړي، مېرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې موږ مېرمنې د سرنوشته پاتې یو. زموږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زموږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی، نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په دوه ځایه کار کوو، په تلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لربدله، ښه معاش مې لربده، خپل ټول ضروریات مې پوره کولای شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکړم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپله کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي ماش نشته، ماش درک نه لري، څنګه ماش ورکوي؟ یا که ماش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم ماش ورکوي، چې هغه ماش د زمونږ دغه ضرورت نه شي پوره کولی. نو په دغه شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو، او څنګه موږ کولی شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی دا باید په رسمیت وپېژندل شي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی؟ نه، کله چې مېرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو که نه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر نیمه برخه تا فلج وي، په کور ناسته وي، هېڅ څه نه شي کولی، نو ته څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت وپېژني؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو.
مننه مسکا جانې. اغلی یون کبیر ته تاسو ته راسم، یو پښتنه به ستاسو څخه دا وکم، تر دې پښتنې وروسته به ځینې تلیفونونه هم واخلو او اورېدونکو موږ ته زنګ وهي. فکر کوم چې اوس یو کس پر لیکه دی، اول به دوی راواخلو بیا به خپله پښتنه وکم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د راډیو ژغ کښته کړئ او بیا خبرې وکړئ.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. تاسو ته خبر سلام کوم، سیکه همکاران ته ما غوښتنه ده د ازما نظر داد چې زه باید خلک دغه شکر وکړي او د جنگ خلاص مفتی په افغانستان کې باید مفتی صبر وکړو. دا غوښتنه ونه کو چې د رسمیت ودی نه پیژندل کیږي، یا د افغانستان باندې داسې ګرانی دی باید مفتی صبر وکړو. دا کارو باندې دا څه پیښ شي کیږي هغه د الله تعالی عزوجل له خوا څخه کیږي.
بله، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو. دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې جګړه خلاص سو او خلک باید صبر وکړي. جګړه خو نه د خلاص سوې، اره ورځ حمله کیږي او د ډیری حملو مسؤلیت هم دایش دلیا خسته دي چې پکښ سلګونو یا لسګونو کسان وژل سوي دي، او همدارز هر ورځ مر شاهدان یو چې په ولایتونو کې په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې هدافي وژنې دومره زیاتې سوي دي چې هر ورځ د خلکو مړي مندل کیږي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
ملالۍ جانې سلامونه تاسو ته، استاذ ملمنو ته، ټول اوریدونکو سلامونه، او نیک هیلې باندې کوم. مجګاد نیکمر.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم اواز ته د رادیو ژغ کښته کې بیا خبري وکړئ. مننه.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه لین کې.
اخلاقی صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیر کوئ، مهرباني وکړئ.
په لومړی قدم کې خصوصا مست صبر ډیر پکار دی، خو بیا دلته خبره ده چې خصوصا په هلمند ولایت کې یو خو د بیکاری نشتون دی، د بلې خوا خو دا دی چې دغه حکومت راغلی دی ګرانی تر ډېره حده پورې ډېره سوې ده. مخکې مو داسې وړونه درلودله چې 1500 کلدار روزانه به کول هغه به خپل د کورنۍ نه پکا په برابرول وسو هغه پر ودلې ده نو بل اخر چې ګرانی هم تر ډیر هدف یې جګسوي د بیکاریم ځکه چې تر ډیر هدف یې رسوي ده حکومت هم د حکومت د هله ورزو کو چې بایش تر ډیر هدف یې کدی اوس مخ کې وایسوي د سوال کلمه شی ما په یعنی ما نه ځنه اخته کې اره شان ولیدونه پورته دی ولیدونه ګران دی او بل مستصبر هم ډیر پکار دی ځکه چې دا خصوصا نوې دولت دی خصوصا کوس یو څوک نوې کور ته راځي لا هم هغه کور په ډیر سره نه جوړی یعنی ډیر وخت په ونیسي نو مست هم حوصله پکار ده خصوصا خوزمو د هلمند اوسیدونکو د پاره بیا د ډیره هده پرې کداغه اوس دغه مرستې راځي باید چې د دغو سره جلي مرستې وسي او د دغو لاسنیوی وسي ځکه چې هلته اوس بېرته ژمی پاره رسېدو دی نو دوی خصوصا تر ډیره هده پرې اجري مرستې هم اړتیا لري او په دغه مرستو کې باید شفافیت یې مهم دی چې باید شفافیت وسي.
بلې مننه ستاسو د تلیفون څخه چې زنګ مو وهلی و دغه اورېدونکو یادونه وکړه چې بیکاری ډیر سوی ده د یادولو وړ دا مهمه خبره ده چې باید په یاد ولرو چې د ډیری کورنۍ نفقه ټونکي او سرپرست شدي او هغوی اوس بیکاره سوی پر کورونا ست دي نو د هغو په اړه باندې هم فکر کول اړین دی او دوی وویل چې کور خو په یو ورځ باندې نه جوړیږي نو د اوسنی افغانستان او د شل کال مخکې افغانستان خو ډیر فرق دی مخکې چې طالبان وخت رسیدلی و هغه وخت خو یو خراب افغانستان و یو سیستم موجود نه و په منځ کې افغانستان هیڅ ادارې نه درلودي وزارتونه نه درلودل یو پارلمان نه درلودي سفیران یې نه درلودل په نړۍ کې د نړۍ سره هیڅ تماس نه درلودي اوس خو یو جوړ مملکت دی اوس خو یو نظام موجود وي اوس خو په ټوله دنیا کې افغانستان سفیران درلودل استازي درلودل پارلمان یې درلود وزیران یې درلودل ادارې درلودي نو دا خو یو جوړ او سم مملکت بلل کېدای شي هغه حقیقت ته په کتو چې څلوېشت کاله پر دې هیواد باندې جګړه تیره سوې ده نو دا خو یو جوړ کور دی چې باید خراب نه کړای شي. یون صاحب تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
او بخې زه فقط یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. هغه دا چې دغه د خصوصي حقوق په افغانستان کې ډیر مطرح دي او دنیا هم ډیر پټینکار کوي خو زه زما نظر دا ده چې دغه د خصوصي حقوق په افغانستان کې همیشه طبي رشته نه ده سره کله د افراد پالت کې کله د تفرید پالت کې زما غوښتنه همیشه دا ده چې نه موږ هغه غربي دیموکراسي افغانستان کې پلي کېدای شو چې په غرب کې دا نه هغه څنګه نظر سیاست چوي خزه یا په کور ده یا په ګور نو افغانستان کې باید د خوځو د پاره چې به کار شوم خو نه شو ولا چې هغه دوه درې کسه خويندې زما په شمول چې په پارلمان کې ومه هغه موږ ځان ته مخې ته ودرووي چې د خوځو حقوق پوره تامین په افغانستان کې یعنی موږ ډېر لري پرتی سیمو لرو ولایتونه لرو اته زما خځیا ته د دین خبرې نه وي چې د خوځو حقوق یعنی څه هغه د پاره دا مهمه چې جګړه بس شي او د هغه اولاد نه وژل شي هغه کند نه شي هغه میړه وژل شي نو دا د هغه د پاره غټ زیره او نو موږ سل په سلو کې دا نه شو چې په افغانستان کې د خوځو حقوق په دې شلو کلو کې تامینو فقط یو دوه درې خويندې وي چې په هغه په کابل په ښار کې د فعالیت کوو وظیفې لرلې کارې کوو او کله به چې اتم د مارچ راغې په لوکس هوټلونو کې چې تقریبا په اړه غونډې باندې په زرهاو ډالر مصرفېدل اتم د مارچ بل مانځل کې د پسرینا په کانټیننټل کې نور زمونږ هغه خويندې چې په اطرافو کې پرتې وي دا غې د پاره نور روښتونو نه پکې نه مکتب و همدا اوس زه د ننګرهار استازی یم اچینو لسوالۍ ته تاسو زما ورشئ په ټوله اچینو لسوالۍ کې یوه لیسه نشته د جونو دپاره په ټوله اچینو لسوالۍ کې یو کلینیک نشته د ښځو دپاره زه اچینو لسوالۍ ته تللی یم په شینوارو کې زما خور تقریبا لس کیلومتره پنځه کیلومتره په سر باندې اوبه انتقالی ته د سکول اوبه ته نه وي د هغې د سر یخته ټول ټکېدلي و موږ باید داسې ونه وایو چې د ښځو دپاره په دې شلو کلو کې دنیا ټوله ګلو ګلزار وه هېڅ کار ورته نه دی شوی موږ خو نشو ویلی چې کابل افغانستان دی بلکې افغانستان ډېر نور ولایتونه هم لري زموږ ښځې د هېڅ شي نه حتی هغه ابتدایي سهولتونه ورته نه و خو خیر چې اوس زموږ په کابل کې یو څو خویندې وي زموږ هماغې فعالیتونه کول اوس په خارج کې مهغې چغې ملګرو ملتونو ته هماغې ځي موږ خو نشو کولی چې ووایو چې دا دوه درې خویندې زموږ د ټولو افغانستان د ښځو استازیتوب کوي زه داسې نه شم ویل چې یعنې موږ په دغه حالت خوشحاله چې دا اوس دی من د دې غوښتونکو نیو چې باید دغه حالت تغیر شي د خوځو د پاره کار وشي خو هغه فاصله چې د خار او د اطراف د خځې په منځ کې واغه باید د منځ لاړ شي په واقعي ډول خځې د پاره بنیادی کارونه وشي په اطرافونو کې ته مکتبونه جوړ شي زما د نورستان یو خزه اولادی مریضی لري هغه په اس پانیا چې توی نګار پور را رسي هغه تلف کیږي مګم په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلی نورستان کې ما یو شفاخانه جوړه نه کړې شله چې زما خور چې په اس پیا په قچر یا چې یو په نګار پور را رسي او په لار کې تلف کیږي دا غي تداوی عمل ته وشي په میلیونونو ډالر د خوځ په نوم راغلل مګم زما خويند د پاره خو کار نه دی شوی چې موږ علاوه بلا بګردن مولا ټول په دې نظام په دې حکومت واچو من د دې حکومت په دې شرایطو کې دغه کم نظر د دې طرفدار نه یو اما موږ وایو چې باید په واقعي ډول د خوځ د پاره کار وشي یعنی دنیا باید په دې پوه شي چې افغانستان خوځ د پاره دومره کار نه دی شوی چې دومره دوی چغې وهي یو د دې خوځ باندې خو موږ ټول افغانستان نشو ولا چې خوځ د پاره کار شوی
بلې
په دې وایم چې باید
تاسو یادونه وکړه چې د شذو د پاره کار نه دی سوی خو آیا د پدې موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي د شذو هغه لاستراوړنې چې شونځي ته تاګ دی که دغه یو مثال راوخلو دا خو باید خوندي وساتل سي خو د انجونې اوس نه پرېښودل کیږي چې باید درس ووایي
اته سوه چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خوند زمنګ لګیدلی چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی غا اسلام وایي چې علم په نر او ښځه باندې فرض دی یعنی دا موږ په دې باندې متفقین چې طالبان باید خوځو د پاره کار وکړي او جوړي باید مکتب ته پرې دي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي د دې په مقابل کې به موږ کلک ولاړ یو مبارزه وکړو اما د سم نشواله چې د یو دوه درې خوځو د خاطر چې دلته فعالیت اوس پتا په ولاړ ملکی پرې خپل څونه چولي چې ته درې زما ژوند په خطر کې ده نو وایو چې موږ باندې به دا ورځ موږ راځي هم دلته به یو مبارزه وکړو او کچېره خوره زمي موږ خپل خلکو لپاره کار کوو هم دا اوس په افغانستان کې خپل لسر ولاړو خو موږ یو خبره ده چې دې باندې باید اعتراف وکړو چې کار وشو په دې شلو کلو کې افغانستان کې د خوځو لپاره خو نظر کوم کونه ته چوغوري چې په میلیارډونو ډالر راغل بیا هم خوځو لپاره هیڅ نه کو ورکشاپ او سیمینار او فقط په مرکز کې او کابل کې اغم په لوکس هوټلونو کې زما د اطراف خزه د پاره هیڅ کار نه ده شوی آیا خزه یوازې په کابل ښار کې اوسېږي که په اطرافونو کې اوسېږي
غلی یون تاسو وویل چې په اچین ولسوالۍ کې لسانه د جوړ سوی تر اوسه پورې چې دا ستاسو په نظر باندې د تیر حکومت یو نیمګړتیا و چې وای نه کړی سوی ځینې راپورونه دا سوی زموږ ملمنو هتاو ویل دي چې په هغه سیمو کې چې زیاتره اکثریت ملمانه کسان یعنی مش دی هغه د پښتنو مشتو سیمو کې طالبانو به پر شونځوي باندې حمله کوله او دنجونو شونځوي ته به ځانګړې توګه اور اچاوه او په هغه سیمو کې چې نور د نورو ژبو خلک به هغه به تلای سوای وشونځي ته خو د پښتنو سیمو او د پښتنو مشتو شونځي به نه پریښودل نو دا تاسو په نظر چې آیا تاسو لدی خبر سره موافق یاست چې په
دا سره منم کور دا اوس په هلمند کې په هغه سیمو کې چې زمونږ د ازاره ورونو ژوند کو دا غي مکتبونه خلاصو او په هغه سیمو کې چې بدبختانه زمونږ پښتانه ورونو ژوند کو هلته مکتبونه تړل شوی او بل خو په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته چې لکه چینو لسوالي په دې کې تیر حکومت نه غیړي کړی هغه صاحب مسند دي سرک صاحب ته ته خپ چې نه زه په امیشال ته ورتم هلته دی یو دنجونو مکتب نو تقریبا یو لاس دفي لاس کاله موږ دې پسې ګرځیدل چې دغه تیاقلن یو لیسه جوړه کړي هغه ابتدایم چې ودول لاندې ناستو ما په دې باندې راپور ورته ورغلم اتا هغه ته نو د سکول وب نه وی د سکول وب خو ځو جړل ماته ویلو د ازما سره ګورختی ټول ټکیدل او زه 15 کیلومتره شپه کیلومتره په سره وبراوړم یعنی موږ باید څه نو یو چې په خو ځو د پاره په تیر نظام کې ډیر کارونه وشل یعنی شي وی دي موږ په دې منکر نه یو ځوس په پارلمان کې ناشته ومه دا یو لاس راوړنه و اما سره کم لاس راوړنه و ماته په اساسي قانون کې یعنی مشخص کسي کې راته مشخص کو که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړ وې ما هیڅ کله پارلمان ته لاره نشو پیدا کولې نو موږ باید هغه څه کار کړو خو زه د پاره چې کله زه د یو ناري نصره ودرېدلم او مستقیما ما دا غن راي ګټلې و او راغلې په پارلمان کې ناستم ما په غونډه کې هم دا خبره کوله چې موږ د پاره تاسو د څه کار وکي که چیرې دا نظام بیا نه ني خځه دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي او په حکومت کې ملاسولري په پارلمان کې خو زه تاسو ته چاغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او فواریو زیاتره سمبولیک موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره پام دی باندې جنجالو چې ماته سمبولیک کارونه ماته شواري کارونه مکو وخت چې ته ما بام ته جګې خو باید زه په ټپای اړیو نه پورته شم بیا لاړ شم بام ته او ته ما فرشوتی په بام مکه تکو دا زما حقوق نه دي او بل اخر موږ به همیشه سره هم دا ویل چې ماته غوړه غربي دیموکراسي په افغانستان کې مراوله بلاخره به تما د زمکه ووله زما کلچر سره زما د دین سره منظم ماته حقوق راکا. اوس مثلا من دسه پوسټونه لرل په کابل کې چاغي باندې زمون خويندو کار کو. آیا په دې شرایطو کې چې ملک په جنگي حالت کې دی او څومره مشکلاتو دی زما د پاره یو خور راوسته مو نه کړی و د پالیسۍ د وزارت دفاع، آیا په دې شرایطو کې هغه ته ضرورت و؟ که په دې شرایطو کې دې ته ضرورت و چې ته ماته په یو لرې پرته سیمه کې مکتب جوړ کړې؟ نو زه همدا بیا هم تکرارو چې کار وشو خو ډېر اندک، نظر کومکونو ته چې وګورې، نظر د دنیا چغو ته چې وګورې، په افغانستان کې د ښځو دپاره ډېر کم کار وشو. موږ یو دوه درې ښځې مثال ورکولی نه شو، هغه د سروبي نه چا خواته چې په مشرقي کې تاسو راشئ زما د اطرافو ښځې وګورې، ټول ته وایي اتم د مار څه شته وایي، دی په نه پوهېږي چې اتم د مار څه شته وایي. اما تا ماته په کانټینینټلو په سرینا کې په زرهاو ډالر په مصرفول ماته د غونډه کې نیوله، زما دا په څه په درس خو ماته به د مکتب جوړ کړی. نو دا مشکلات شته، اوس هم مشکلات شته که طالب چیرې ښځه مکتب ته پرې نه دي، موږ به د دوی په مقابل کې ودرېږو او جنجال به ورسره کوو، استدلال به ورسره کوو. ته به وایو چې دا زما حق دی، که چیرې ښځه وظیفې ته نه پرېږدي موږ به ورسره جنجال کوو چې واخله ته په کوم دلیل زما نه پرېږدي چې تل وظیفې ته وخت چې زما په کور کې نارینه نه دی او ښځه مېړه مړي زوی غټ نه، آیا ښځه د دې حق نه لري چې وظیفې جاکې خیر خپامیز ده دا 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 خرڅ دا څه رقم برابر کړي؟ که ته ماته کور ته راوړې زه به کېنم په کور، خو څه رقم یې راته برابر کړي؟ لکه خور چې مخکې وویل چې ما اتلس کاله مکتب ویلې، ما اتلس کاله ما مکتب ویلې تر ماسترۍ کچې پورې مې ویلې، د ننګرهار لرې پرتو سیمو ته تللې ما. په ننګرهار کې مې اول ځل د ښځو ټولنه افتتاح کړه، په لومړي ځل مې په ننګرهار کې د ښځو مجله د نایي په نوم افتتاح کړه، په ټولو جرګو کې مې ګډون کړی. اما نا امیده کېږم نه، مبارزه که دا د شګو مزل دی وهو به هر وخت کېږي کار به کوو. اما بیا هم زه وایم چې نه غربي ډیموکراسي دلته پلي کېدای شي او نه تنګ نظره سیاست چې ښځه یا په ګور دی په ګور. موږ د اسلامي اصولو افغاني کلچر
مننه اغلی آریان یون تاس پر لیکر سره پاته سی بیرته به تاس ترځم. اغلی موسکا تاسې د یون صاحب خبرې واورې دي، آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي او طالبان د دوی د حقونو څخه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د آلې په توګه استفاده کوي؟
لکه څنګه چې میرمن یون هم ورته اشاره وکړله، زه د دوی له خبرو سره موافق یم. په افغانستان کې په تېر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې، لکه څنګه چې مثالونه دوی هم ورکړی، دا نظر زه تاییدوم. او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې طالبان باید ښځو ته حقوق ورکړي، اما دوی وایي چې موږ باید په باندې خپل منځ کې خبرې وکړو. د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکلا او څه وخت به دوی پرېکړه نیسي چې ښځې دې مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي. نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي، چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي. چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو، اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځ کې دوی له خپل سره ډېره ښه رویه کوله، چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه او دوی نه غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي. دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی. اما دغه وروستۍ پېښې چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کومې ویډیوګانې راووتلې، داسې ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی، هماغه پخوانۍ پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانۍ پالیسي دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په میرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي، چون افغانستان تغییر کړی دی، پخوانی افغانستان نه دی. د افغانستان میرمن اوس تغییر کړی دی، هغه پخوانی میرمن نه دی. دوی مبارزه کوي، خپل غږ غواړي چې اوچت کړي. هر ورځ موږ وینو چې میرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي، مظاهرې کوي، خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې. دا یو پرمختګ دی، دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان میرمنو تغییر کړی دی او هیڅکله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي. نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار سي او دوی نړۍ ومني، باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنې چې هغه حداقل څه چولو هماغه د دوی پرېږدي، او څنګه چې نظام و هماغه دوی مخته یوسي. کچې ته دوی داسې کارونه کی لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپل لور په 50000 افغانۍ باندې خرڅي، هغه هم په قسط باندې، په کوم نړۍ کې داسې، یا په کوم هیواد کې دغه یو څه شوی دی چې په افغانستان کې دي؟ موږ وګورې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی، هلته په دغه وخت کې هلته کانسر دایریږي، په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي، هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي، ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي. نو 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 د اسلام څنګه اسلام دی غواړي؟ زه خو په دې هیڅ پوه نه شوم چې دوی څه غواړي. نو که دوی غواړي چې ښه مخ ته لاړ شي، لومړی قدم کې خو د باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي، ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم داده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړل شي چې کار وکړي، د دې اجازه ورکړل شي چې درس ته لاړ شي. زم دا اوس ډېرې مېرمنې پیژنل چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره، خپل دفترونو ته ځي، اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګ چې کله ویل تاسو راځي، موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه، کوم ماش څو میاشتې کیږي چې د خلکو ماش نه دی اخستی. لکه څنګه چې تاسو هم ته اشاره وکړه، ډېرې انجونې یا ډېرې مېرمنې د خپل کور سرپرستان دي، خپل کور ته رسک وړه، اما هغه ټول اوس په کور ناست دي. نو که داسې دغه شرایط دوام ووي، نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو. نو هیله ده چې دغه وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي. په داسې حالت کې بیکاري د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره مخ یو. هغه هم ډېر لرې نه ده، ډېر نږدې وختونو کې به ورسره مخ یو.
بلې مسکا جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسو غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ، تاسو ته څنګه وویل سول چې نور وظیفې ته مه راځه، یا څنګه تاسو مخه ونیول سوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ؟
لکه څنګه چې ډېرې مېرمنې دې سره مخ شوې دي، زما هم ځان ته کیسه ده. کله چې کابل د دوی په لاس، د طالبان په لاس سقوط وکړه، نو هغه ورځ په دفتر کې وم، زه په دفتر کې وم، کار باندې بوختم، چې همکاران راغلل، ماته ویل چې مسکا د تول تر اوسه په دفتر کې ناستې، باید لاړ شي کور ته. ما ویل وای چې طالبان کابل ته راغلل، نو شاید دوی ما سره ټوکه وکړي کنه، جدي مونږ نه غنل، از ما خپل کار ته ادامه ورکړه. یو وخت چې ګور نور همکارانې ډېر ورختا راغلل، ماته ویل چې لطفا لاړ شي کور ته، زه هم لکه نور غوندې نو لاړم کور ته. یو دوه ورځې لاندلم دفتر ته، ځکه ویرېدلې وم، نه مې شو کولی. اما په درېمه ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم، د دروازې ګاردانو زه پرې نه ښودله چې داخل د دفتر شم. ما ترې چې تاسو اجازه نه لرئ، موږ ته رهبري ویلې چې مېرمنې اوس اجازه نه لري، کله چې موږ تاسو ته ویلې تاسو کولی چې دفتر ته راشئ. دا یو ځل نه، دوه درې ځلې زه لاړم، اما لمدې ځواب سره مخ شوم. نو نور مې جرأت هم ونه شو کولی چې لاړه شم، نور کېناستم په کور چې کوم زمينه مساعده چې زه بیا کارته ادامه وکړم. نو اندازه چې د دې مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه مرسته تماس لرم چې دوی دفترونو ته تللي دي، خپل ځای کې ناست دي چې کار وکړي، اما راغلي دي طالبان ورته ویلي چې ولې حتی ګاردان باندې په غوسه سوي چې دوی ته ولې اجازه ورکړي چې دفتر ته راشي.
بله، او بیا تاسو او تاسو همکاران خو غوښتل سوي نه و، په یعنی تاسو ته کوم تهدید وکړي چې تاسو په خطر سره مخامخ شئ؟
په هغه ورځ کې دوی مونږ سره ښه رویه کوله، یعنی شاید دوی ته ویل سوي وو چې باید تاوتریخوالی اونی کې لبایر نه سره. اول ورځ کې چې مونږ تللو، ډېر په انسانیت مونږ ته ویلي چې مونږ رهبري ویلې ده، دا مونږ وظیفه ده، مونږ نشو کولی تاسو ته اجازه درکړو چې داخل لاړ شئ. نو وروسته نو بیا زه لا نه ډمه، نو دوه درې دقیقې چې لاړم، دوی ما سره ښه رویه وکړه، نفرې نه ښودله، ما رویه یې ښه وه. اما وروسته چې نور همکاران تللي، نو دوی سره یې په خوشنط په تاوتریخوالي خبرې کړې وې او اجازه نه ورکړې چې دفترونو ته لاړ شي.
ډېر مننه مسکا جانې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی یون، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم، کله چې تاسو هغه ویډیوګانې ولیدئ چې د افغانستان په پارلمان کې په هغه ودانۍ کې چې تاسو به هر ورځ پکښې کښېنستلاس او د افغانستان لپاره به مو قوانین جوړول، په دغه ودانۍ کې ځینې کسان چې طالبان و او اردو ژبه یې غالبا ویله، دغه ویډیوګانې راووتې، د دې ویډیوګانو په لیدلو سره تاسو څه احساس درلود؟
ولنا موږ دا ویډیوګان کتلې دي چون جنگي حالت نو زمنګ تیر حکومت قدرت د لاس ور کړ او نیوی کسان افغانستان ته داخل شوی او مخصوصا کابل ښار ته. نو د دې ویډیوګانو لیدل دومره جدي نه ده، ځکه زه پوهېدلم که چیرې دا طالبان نه وي او کوم بل نور کسان داخل شوي وي افغانستان ته او کوم بل تنظیم وي یا کومه ډله وه، ځکه موږ په اویایو مکلو کې هم دا تجربه کړي کله چې د نجیب نظام سقوط وکړه او دا و تنظیمونه افغانستان ته داخل شول. د دې نه بدتر حالات موږ لیدلي، چې یتیم په جړه پوخ دی. موږ همدلته په افغانستان کې دا ټول جنګونه تیر کړي، حتی داسې حالات هم لیدلي وو چې ښځې په بریکوټ سینما کې ځوړندې کړې وې، اندامونه یې غوڅ کړي وو، ژوندۍ ښخې کړې وې. نایید زموږ خور چې په مکرانو کې ځان یې د شپږم پور نه لاندې خطا کړ. یعنی داسې واقع موږ دپاره نوې داسې پېښې ډېرې په افغانستان کې تېرې شوې، مخصوصا او یایمو کلونو کې. خو وروسته همدغه کسان چې په اویایمو کلونو کې راغلل دغسې فجایع وکړي، نیکټایي ووهلې او بالاخره د ښځو د حقوقو مدیان هم شول او د بشر د حقوقو مدیان هم شول. نو د هغې د خاطره موږ تل پارلمان کې د دغه خلکو کېناستل کومه نوې خبره نه وه، خو موږ وایو چې که چیرې طالب بیا هم د تیر نظام کړنې تکرار کړي، زه فکر کوم چې وایي قهر فقیر نقص فقیر ځان ته به تاوان ورسوي. خو یو امیدواري شته چې کله موږ اوس ګورو چې په زیاتره ولایتونو کې د جنکو مکتبونه شروع شوي دي، په پاسپورت ریاست کې موږ چې ځو ښځې کار کوي، په میدان هوایي کې ښځې کار کوي، نو دغه یو امیدواري موږ ته پیدا شوې ده چې انشاءالله دوی به ځان اصلاح کړي او د ښځو حقوقو ته به درناوی وکړي او په کابل کې او یا ځینو نورو ولایتونو کې چې اوس د ښځو په تعلیم محدودیت دی، دا به انشاءالله لرې شي د مین نه. او که چیرې په همدغه شکل دوام وکړي، زه بیا هم بیا تکراروم چې زموږ ولس او پخوانی ولس دی، حتی غواړي چې لورې تعلیم وکړي، اولاد یې تعلیم یافته شي. نو زه فکر کوم بیا به د دې بیته په دې په نقصه مانیږي، ولس به په مقابل کې راجیب شي، ځکه چې اوس زیاتره خویندې زموږ په ښار کې په وظیفو کې دي. د دې لپاره ستونزې باید پیدا نه شي، د خپلې وظیفو ته لاړ شي. همدغه را تعلیم دروازې په د ټولو خویندې یوازې دوه درې ولایتونه نه، د ټولو په مخ باید خلاص شي. نو دغه کومه علائم چې موږ ګورو، موږ داسې وایو چې کېدای شي په یو څو میاشتو کې نور هم پرمختګ وشي. کوم بندیزونه چې د ښځو په مقابل کې په افغانستان کې دي، دا به انشاءالله رفع شي. او که چیرې بیا ونه شول، نو زه فکر کوم چې بیا هغه وخت کې ولس به د دې په مقابل کې راجیب شي، نه یوازې ولس بلکې دنیا به هم فشار راوړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې د دنیا ځینې فشارونه سیاسي دي، یعنی هغه نه د ښځو د حقوقو حکه دی او نه د بشر د حقوقو، ځکه په اطرافونو کې چې کله زموږ خویندې په ډېر بد حالت وژل کېدلې، هغه وخت کې هم دې غږ نه دی پورته کړی. نه دي ویلي چې دغه خویندې چې په اطرافونو کې وژل کېږي یا بمبارد کېږي یا په نورو ډول ډول مشکلات وژل کېږي، هغه وخت نه حقوق بشر او نه د حقوق د ځانو. موږ د ښځو چارو وزارت لره، خو د ښځو دپاره هېڅ کار ونه کړ. موږ حقوق بشر لره، خو کله چې بیا وځي کې بمبارد شو، په زرهاو ماشومان او ښځې به مړې شولې، هېڅ هم غږ نه پورته کوي چې دلته حقوق بشر یا د ښځو حقوق نقص شوی دی. ځینې ستونزې پخوا هم وې او اوس هم دي. زه بیا هم وایم چې تعلیم په ښځې او نر فرض دی. که چیرې خویندې زموږ تعلیم ته پرې نه ښودل شي، که چیرې اوس خو مشکل په یوازې په ښځو نه دی، په نورم دی. زموږ ټول نارینه په کور کې ناست دي، ماشونه نشته، یوازې د خویندو نه، د نارینه هم نشته دی. خو دا ستونزه باید په بنیادي ډول حل شي، په بنیادي ډول حل شي. هغه مملکتونه چې په افغانستان باندې فشار راوړي، هغه باید د حکومت د طالبانو د نظام یا د حکومت په سور زموږ د ولس نه ونه باسي. هغه څه چې زموږ ولس پورې ارتباط لکه د دوی پیسې چې دوی کنګل کړي، دا د ولس پیسې دي، دا دغه پیسې نه دي د طالبانو، دا د ولس دي. همدا اوس زموږ تجارت په ټپه ولاړ دی، همدا اوس زموږ بانکونه تړلي دي، همدا اوس ټول خلک په کور ناست دي، باید ورځ په ورځ لوړیږي، اقتصاد صفر سره ضرب دی. نو دغه ستونزو په خاطر باید دنیا بیرته افغانستان سره مرسته وکړي، باید بریته افغانستان سره کومک وکړي. که چیرې دوی په دغه شکل چې عام د دنیا فشار وي او په دغه شکل رواني، زه فکر نه کوم افغانستان کې به بله فاجعه منځ ته راشي. او بالاخره مسؤلیت یې بیا زموږ د همدې نړیوالې ټولنې دی، ځکه چې باید دوی د ولس حق ونه خوري. دوی باید فشار ترې راوړي، په طالبانو یې راوړي، او که فشار هم د ښځو د حقوقو په برخه کې یا د بشري حقونو په برخه کې یا په نورو برخو کې دی راوړي، باید سیاسي نه اوسي، په واقعي ډول اوسي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالب باید تغییر وکړي، ښځو ته درناوی وکړي، ماشومانو ته درناوی وکړي، تعلیم ته اجازه ورکړي، دته اقتصاد باید افغانستان په خپو ودریږي. که چیرې ونه شي نو دا به د افغانستان لپاره نه یوازې افغانستان خو بېد هغې هم تباه دی، غرق دی، خو نور دنیا ته به هم ډېر تاوان رسوي، همدې سیمې هېوادو ته او هم هغه ابرقدرتونو ته به هم تاوان رسوي. ځکه ښه مثال دی د سپتمبر پېښه وه که نه، چې تر اغېزې پورې هم تاوان ورسېده. زه فکر کوم چې دواړه خواوې باید نرمښت وخوي او د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې او نورې ستونزې باید حل شي.
ښه مننه یون صاحب. تاسو او مسکا جانې تاسو دواړه لمر سره اوسئ. زه به اوریدونکو ته خپل شمیرې اعلان کړم که اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره خپل تبصرې شریکې کړئ یا زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د سکایپ نوم ازادي ډاټ رادیو دی او د واتساپ شمیره 00420221240401 دغه زموږ د واتساپ شمیره ده. روشان صاحب چې زموږ د دې تخنیکی برخې مشر دی، دی وایي چې یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلامونه مسلمیار د هلمند ولایت څخه سره د ټلیفون پر لیکم.
مننه مسلمیار صاحب چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري، که تاسو کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه یا تبصره کوئ مهرباني وکړئ.
زه خو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې ویاړم دا یو مثبت ګام دی چې تاسو اخیستې دی چې د یو خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس غږ تر چا پورې رسوئ. خو زما په ولادینه که دا نفس دی چې دا مني چې زه خپل خور لور مور یو نارینه ډاکټر ته بوځم. موږ په تېر نظام کښې هم دلته ښځې په قومي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې تر فشار لاندې دي. دلته زما ژوند مهم دی، دلته زما صحت مهم دی، لکه زما د بچیانو مکتب او تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه هیلي چې ښځو څو کاله مخکې درلودلې په کلیوالي او ترافیل سیمو کښې چې هلته به مکتب جوړ شي، ښځې په تعلیم یافته چې هغه د خاورو سره خاورې شوې. او بل زما د نړیوالو څخه دغه هیله ده چې دا نظام یو نری تار دی، پر دې ډېر فشار مه راوړئ. که دا تار وشکې دي بیا به تاسو ته خطر پېښ شي. تاسو تل د افغانستان خاکنګلسي پیسې علاقې د خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس دا په ډېر غټ مشکل کښې دی.
بله ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
عبدالغفار ننګم د هلمند ولایت څخه. سلامونه ونیکم هیلې مې ومنئ.
ننګ صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښې ښځې پروګرام دی، که تاسو کومه پوښتنه لرئ.
د میرویس اخلاقي په هیله زه وایم چې باید نجونو مکتبونه باید بېرته شروع، ښځو ته باید خپل درسونه بېرته پر وخت ټاکلي استادان راسي. ځکه چې د اسلام له نظره ښځې او پر نر د علم زده کړه فرض ده، نو باید مکتبونه خلاص شي. هغه دی چې کله کم مکتبونه بند کړي دي.
بلې ډېره زیاته مننه، ستاسو تبصره مو واخیستله چې ستاسو غوښتنه وه. اصلا یون صاحب، تاسو د اوریدونکو خبرې هم واورېدلې. ستاسو او مسکا جانې سره به خبرو ته دوام ورکوم. تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوئ د ښځو د حقونو په خاطر باندې، چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانخیستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او که مو نه وي کړې کوم لاریون مو کړی دی؟
یو خو لاریون طرفدار مونږ یو چې د ښځو د حقوقو په برخه کښې لاریون ونه شي، خو په شرط د دې چې واقعي لاریون وي. مونږ چې ګورو ځینې خویندې لاریون کوي، یعنې تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، خو صرف زما اکثره خویندې د دې د خاطره لاریون کوي یا ځان په ویډیو کښې ښکاره کوي چې د دې کیسونه په خارج کښې قبول شي. مونږ د دې دپاره لاریون نه کوو. مونږ بیا هم وایو چې که چېرې زه په پارلمان کښې نه اوسم، نو دا خو معنا نه ورکوي چې زما غږ یوازې په پارلمان کښې به پورته شي د ښځو د برخه کښې. یعنې هغه وخت کښې هېڅ پارلمان نه وو. زه په ننګرهار کښې وم، مونږ د ښځو ټولنه جوړه کړه، په څلورو ولایتو کښې مونږ وګرځېدلو، مجلم دوی ته چاپ کړه. کوم ناخوالې چې د دوی په برخه کښې وې، مونږ هغې ته هغې غږ هم پورته کړه. کونړ ته مونږ لاړو، همراته نورستان ته، لغمان ته، د ښځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کښې وو. هغه وخت کښې یعنې هېڅ پارلمان هم نه وو. یعنې مونږ به خپل مبارزې ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالاتو ته. که چېرې دوی مکتبونه شروع کړل، لکه اوس چې په ځینو ولایتو کښې شروع دي، ځینو ولایتو کښې مکتبونه فعاله دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي. نو من به ګورو خپل مبارزه ته به دوام ورکړو. که چیرې دی تعلیم کنه د ښځې او نر حق دی لکه ورونه زموږ چې ویلی دا اسلام موږ ته اجازه راکړې دی موږ ته ځکه دلیل نه شي ویلی چې دا د اسلام خلاف دی ځکه چې اسلام خپله ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی. نو وخت چې دی ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني نو زه خو به خود د دې په مقابل کې جګېږم او مبارزه به کوم. اما مبارزه په شرطو چې واقعي وي یعنی شعاري او سمبولیکه نه وي. د زما د پاره نه چې ما ته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم. د دې د پاره نه صرف د دې په خاطر چې واقعا زما ښځه کار وکړي. زه لرې پرتو سیمو ته همیشه زما ډېرې لرې ولایتو ته د ننګرهار زه تللی یم ښځو سره مې کار کړی هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي هغې د پاره مې کومکونه کړي دي تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ما ته ویل چې تاسو دلته مه ځئ ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی. اما زه ډېرو لرې ساحو ته تللی یم اما شعاري کار مې نه دی کړی نه سمبولیک نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل انجو یا ټولنې دپاره فنډ واخلم خارجیانو په خاطر چې هغې ته ښځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې ښځو دپاره د تعلیم مکتبونو دروازې خلاصې کړي ځکه چې دا د دوی دپاره تاوان کوي. موږ ډېر اسلامي ملکونه لرو تاسو همدا اوس وګورئ په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي مکتبونه خلاص دي. نو موږ هم ورته وایو موږ ورسره به استدلال وکړو اوس فقط موږ منتظر چې دوی څه کوي ځکه دوی نه دي ویلي چې موږ مکتبونه بندوو. دوی وایي چې موږ پور خلاصوو اما پور ورو خیر موږ به ورته دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بند وو دومره چې مخکې میاشتو به مکتبونه بند وو اوس نن خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي. که چیرې دوی مکتبونه خلاص نه کړي نو موږ به ورسره استدلال کوو چې واورو راته وګوره دغه اسلامي ملک دی دا اسلامي دا څنګه پاکستاني اسلامي ملک دی هغه دی چې ستا سخت طرفدار هم دی هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي ښځې پوهنتون وایي مکتب وایي وظیفې اجرا کوي اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه دې په کور کې ناست دی. نو دا استدلال به ورسره کوو خپل د ولس څنګ کې به ودرېږو خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو اما په واقعي ډول چې ښځو ته په واقعي ډول کار وشي نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول. زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې د ښځو شعار به یې بانه کړه فنډ به یې واخیسته اما د ښځو دپاره یې کار ونه کړه اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي. زه موږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو موږ خپله خړه پړه خویندو سره همدلته کینو کار ورته وکړو منډې ورسره ووهو واقعي کار ورته وکړو چې څو دی هغه نسبي او ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شعاري وو اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې نسبي کار شوی په کابل کې شوی هغه هم یو لاسته راوړنه وه خو پاتې شو د اوس وخت کار. نو موږ به خپلې مبارزې ته دوام وکړو نو طالب سره به کینو لاریون به م راوباسو استدلال به م ورسره وایو منطق به م ورسره وایو تر څو زموږ خویندو دپاره د تعلیم زمینه برابره شي ځکه هره خور چې ده هم مور ده اولاد لري لورګانې لري نو دا د دوی حق دی په دې باندې چې باید د دوی دپاره د تعلیم دروازې خلاصې شي او خپل هغه حق او حقوق لاسته راوړي.
بله او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمېر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري. همدارس په یو لاریون کې شذو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیر څخه خپل ویډیوګانې نکړې جوړې او یوازې هغه ژغیز شعارونه دوی ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی لکه تاسو چې مخکې وویل چې ټولې ښځې په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې شته چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي خپلې لونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. او مسکا جانې موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې شوزو د خپل کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نس کولای چې د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي. په کندهار کې یوې خبريالي مشتول چې کدا اوس دې ته د خلکو د کورونو د لوښو منځلو یو وظیفه ور پیدا سي دا به دغه کار واخلي ځکه چې دا د خپل کورنۍ نفقه ګټونکې او اوس چې دا د خبريالي په توګه کار نس کولای معاش پر درېدل دي نو دا د خلکو د کور د کار ته مجبوره سوی ده اړه سوی ده. نو تاسو دا ډول کومې کیسې اوریدلې دي؟
بالکل یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی دنده نشي کولی هغوی دې ته مجبوره شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه ډیر کم شاید پیدا کی زمينه مساعد شي، شاید هیڅ زمينه مساعد نه شي دیتا، ځکه چې هیڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وسولري چې یو کس دی ورشته هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی، مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغل لور د 50000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 15000 ورته وسول کړي، 15000 به ورسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي؟ مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویل لرم چې دغه وضعیت کدا سي ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناویلونو سره موږ مخ شو چې ټول ته حق حیران پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو قصه وکړه چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضر ده چې داسې یو کار هم کوته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. مال قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سرک ته ښکلې دي، د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضرورت پوره کړي. اما دې ته هم څومره دي پیدا شوی دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي، یعنی داسې چرای ستاره. حتی داسې هم شوی دي مثلا چې زمونږ ډېر هیوادوال بې وزنه شوی دي دغه سخت شرایط کې، مېرمنې خپل کور اغه خپل د بیا غوستلو جامع سره تقسیم کړی دی، د راتول کړی دی، پاکټ کړی دی، او هغه به وز خلکو سره تقسیم کړی دی. یو ښه احساس لا نواجه چې دی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو دی لارینو ته اشاره وکړه، لازم دی ته یو بل خبره هم لرب چې په دې اوایل ورځو کې چې کوم لارینو نو وصل تاسو به پرسنل کې لیدلې چې ټول کالیبر انجن اغوستي او چې نه به مخ معلومې ده، هیڅ ځای به نه معلومې ده، دوی به راوته لري چې مونږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې زر زر افغانۍ ورکړ کېدل. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو خزه د مجبوریت نه د زر افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالی اغوندي او راضي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چغې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
بله، او په اخره کې یون صاحب تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړئ افغان شوز ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه لاله سور نکړي او یو روشان راتلونکي ته سترګې په لار اوسي؟
ما تاسو ته مخکې مویل چې مبارزه وکړو، افغانستان دی غصفات او ملک دی او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه او پویول زمنګ د پاره ډیر اړین دي چې باید نه نه پدې پوه شي چې خزه حقوق یعنی څه. تاسو ګورئ امدا اوس زما خور ویل چې په کابل کې یو تعداد خزه چې خپل وظیفې د لاس اور کړی په کور ناشتي، اما کومنګ ګورو تقریبا څلور ډیر شولایتو کې زمنګ اکثره خزه تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې نه نه تعلیم نه لري، اما دا غي نارینه او کار کوو او د دې لپاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناشتي کار نشته نشته، من باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه سره کم دغه بحران نو لري کو، یعنی زمينه د کار نه یوازې خزه د پاره بلکې نارینه او د پاره باید شرایط برابر شي، دې ته حالت نورمال شي. کابل کې زمنګ لاس کسه خويندې وګيري کوم اګم زمنګ په تلو دي فولایټو کې بیا زمنګ په زره او په میلیونو خزه وګيري، ځکه دا غي نارینه هم په کور ناشتي کار نشته کسب نشته. نو موږ باید هغه غته برخه ته یو دفعه توجه وکړو، کو واقعا د خوځ د حقوقو په برخه کې کار کوو. زما ځینې خويند چې په کابل کې په رسنویو کې یا په پارلمان کې یا په ځینو ځایو کې کار کوو، هغه د پاره اوس ډیر شرایط برابر دي د وطن نه وتیری او یا هم کدلته اوسېږي ژوند یې نسبتا ښه دی. په سلو کې کوم یو لکه خور مې چې ویل مشکل سره به مخامخ شوي، اما په اطرافونو کې زمونږ په میلیونونو خويند نن وګيدي، دا د دې په خاطر چې د نارینه او د پاره کار نشته. نو موږ باید ډیر فوکس په دې وکړو چې افغانستان کې باید د اقتصادي فشارونو چې په افغانستان دي او پیسې زمونږ باندې دي، دا نړیوال ټولنه د خوا مخصوصا د امریکا د خوا بانکونه زمونږ سقوط دي، تجارت زمونږ په سفر ولاړ دي، په دې برخه کې باید موږ ډیره مبارزه وکړو تر څو افغانستان بیرته نورمال حالت ته راشي. او هغه خويندې زمونږ چې نن په ډیر بد حالت کې دي، اقل نه یو مړی دی خو ته ورسېږي او پات شو د خوځو مشکلات هغه به موږ په مبارزه کوو. موږ ویل چې موږ منځیر یو چې ان شاء الله مکتبونه و د ټول افغانستان د څلور دیرش ولایتو د خوځو جنو په مخ خلاص شي،
او کوم حقوق چې د خوځو دی هغه حت منه تور کړلی شي، ځکه چې کوړی نکی نو بل اخر افغانستان به د نور دنیا سره ځان برابر نکی او فشارونه به ور باندې ډیری او بل اخر زمونږ وطن به هم بیرته د جنگ میدان وګرځي. نو موږ اوس خوشبین یو، ګورو به مبارزه وکړو او کوشش وکړو چې په طالبانو باندې هر ډول چې کیږي فشار پر راوړو ور سره کینو وګورو او دوی ته ووایو چې دغه حق خو ماته اسلام را کړی تی مانه څنګه کړی د نورو اسلامي هیوادونو مېمت ته ورکړو او څو د خود حقوق هم ورکړي او زمونږ خو نارینه بیچارهګان ټول په کوړه حقوقو څه کړه
بلې ډېر زیات مننه اغلی آریان نیون صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او مسکا څنګه نیازی تاسو هم چې لمر سره مو وخت وېستې او خبرې مو وکړې. او ریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلې. د زما همکار سلطان سرور